Менен Ахмад Исап Курбадан. سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچیدی سوګه د خبرونه زیاتره برخه د ژوند منګلو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. د شاعرانو کار ژوند پکې خبرې کیږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو له لوري د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې ټلویزیوني خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز نن دا خبر ورکړی دی او په یو بیان کې په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه به بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو دې اقداماتو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس پاڼې په ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاوا شینګ او ورسره مل پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبرې اژانس څرګندوي چې دا مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کیږي. افغانستان پروسږ کال چین ته د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یو له هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په اړه رئیس اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشا ځواک پر پوستي په بریچ کې لږ تر لږه 10 ملیشا ځواکونه وژل شوي او 2 ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې بریچ تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 10 ملیشا ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوځ زیاده کړې وه چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او 2 سنمرګو په شمول 9 غړي وژلې دي. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیه غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یکشنبې یا دوشنبې په جنګي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکي پر شمالي کوریا او روسیه د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د اکتوبر په 23مه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي دي. واشنگټن د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی وو چې د شمالي کوریا 3 زره سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم د مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبر اعلانو پر یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو 3 کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میشت المابین ټلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې 2 تنه د دوی همکاران وو. المنار ټلویزیون بیا ویلي دی چې دوی یو کمرمین هم په دغې خبر اعلانو کې وژل شوی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې پورې اړه لري. اسرایلي ځواکونو تر بمبارۍ مخکې په سیمه کې خلکو ته خبرداری نه ورکړی. او د افغانستان د الف لوبډلې له هندوستان الف لوبډلې په وړاندې توپوهنه پیل کړې ده او دا لوبه روانه ده. د افغانستان د پخنې سره د آسیا د ایمرجنګ جام په 2مه نیمه پای لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د هندوستان الف لوبډلې په وړاندې په چي وګټل او توپوهنه یې خورا کړه. تر دا مهاله افغانستان په 4 لسو ورونو کې 110 منډې کړي. هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی او له دې وروسته چې ورونه پوره شي هند به بیټنګ ته راښکته کیږي. د دغې سیالۍ کوربه عمان دی. دا سیالۍ د افغانستان په وخت 6 بجې پیل شوې ده. د دې لوبې ګټونکی به د اکتوبر په 20مه نیټه د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې پای لوبه لوبوي. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله عبدالرحمن، الله محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. تر دا مهاله په لوبه کې صدیق الله اتل او زبید اکبري دواړو 50 سیزې وهلې دي.
د ژوند رنگونه.
درنو دوستانو، دا اونۍ مو د ژوند رنگونو په خپرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خپرونه چې زموږ بیلابیل همکاران مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو په دې ور سره غږیږو. نن مو په دې خپرونه کې یو داسې څوک رابللې ده چې تړاو یې له فرهنګي کارونو سره دی، له کلتوري کارونو سره دی. لیکواله ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي. او تر ټولو مهمه دا چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی. د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري، دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و، دې غړې وه. او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو و، دې کې مهم رول لوبولی. د مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو، مجلو، آنلاین خپرونو مسؤوله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی، ستړې مشي، خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنگونو خپرونه ده. عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان، نجونې یا د کلو او بانډو مشران، کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ورسوي، دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایه چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پلمخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم خو موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي. یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي، ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري، فرهنګي او هنري کارونو ته مخ اوړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لامستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر، د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟ ډېره مننه
حال صاحب، زما د هم سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل، ما خدای پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یوړې. او کله چې ما ښوونه پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نشته، زه د هغوی لپاره شم. زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه و کړی چې یا به دا شعر وي یا بیا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو، هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو نو هغه مې لزان سره وخت او د مرمن بهیر نوم یې اوریدلی و او زه هلته ولاړم او ما له دوی څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وکړي او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا په خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په مرمن بهیر کې پیل کړ. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې پاتې یو څه وکړم او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوې وه ما وغوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي او کله انسان سره یو بد څه پېښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقدهیې چې اخیستې وي هغه په یوه مثبت څه بدله کړه نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر دې دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او د تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا بیوګراف آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درستې نه وي هغه دا دی چې تاسو مورته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ. په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د دې ډکولو لپاره م څه وکړه فرهنګي کارونو ته به بیرته راشو ما ته دا برخه جالبه شوه.
بالکل ما تر کومه ځایه چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو او هلته ښوونځي بند و نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د نجونو لپاره و چې هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونې د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا زه هغې ته بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغه ته ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې او بیا وروسته چې ما کله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویه بریا ده د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو تر څنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري چې سړی کم مکتب ته ځي نه ځي تعلیم کوي نه کوي خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ هغه غوښتل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله کور کې کتابونه لوس ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې څکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي او همداسې ما هم غوښتل او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو او کور کې به همیشه کتابونه راتلل ما هغه منظم لوستل او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې هغوی هم څه شی چې زده وو هغوی ته به مې ویل ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم او زما خویندې وي زما ورېرې وي له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله او نور کلیوالو نجونو سره هم او دې دغه سفر ما ته یو څه خوندور کړی وو همې اسانه کړی وو.
اغلی غنی دا کراته وای چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولی نورې د سنجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند. څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل زریر کلوای ما چې دغه تاکو تعریف موږ په ټولنه کې یو ډول لا ژوند څخه بیل تعریف کیږي. زده کړې په دې مانا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسانې چې له ما سره یو ځای زده کړې نه دي کړې یا له ما سره یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د ټولو لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودای زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه به سل واره ژوند کوو. او نو پوهېږم ډېر کله زده کړو فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړو.
مننه کوم زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې دموږ د ټولنې یو لستونزو نه داده چې انسانان هغه شیان ډیر کله ترلاسه کولای شي چې په اړه باندې تصور ولري. په وسیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولای چې په دنیا کې داسې هم ممکن ده چې روغتون ووسی، په هغې کې یو امبولانس ووسی، یو درې نمبر ووسی، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي او هر څوک چې ناروغه کیږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي او د بیمه او نور سیستمونه شته دي چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کیږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نه شي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځئ چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپلو کار پایلې یادونه وکړه او موویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو داسې ښکاري چې دغه د ولسي ادبیاتو نه مو پایل کړی دی، د فوکلور نه. دغه د موږ په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسي ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره یې په ښارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې په تا باندې خپله دغه ولسي ادبیاتو ولسي دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو دی څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته دې مخه کړه؟
بالکل، زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیاتو خواته راغلم هغه فولکلور و. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري او په ټول اړه سیمه کې تاسو وګرځئ هغه به په فولکلور کې داسې ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلکو سره بلد نه وي او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ. هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغه کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي، نو موږ به هغې ته ډېر خوند باندې غوږ نیوه. او زما پلار همدا عادت و، یعنی همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. هغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له کلکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد و. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور و، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلومات مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات د ټولولو لپاره، یا د یو څه په نوي څه پوهېدلو لپاره، نو دا ټول زما په ذهن کې وو. او کله چې ما وغوښتل چې متلونه راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم. او ډېر څه اسانه یعنې په ذهن کې مې وو او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شي نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. پوهېږم چې دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې و، څه مې چې هغه وخت کې په یاد و، هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي. او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسوه متلونه ډیر زیات دي، او زه فکر کوم چې مګا دی هری لسیزی دی هر شلو کلونو په وتلو سره دی متلونو او دی فولکلور د زینورو بړای برخو یو برخه هیرو یا للاس ورکو. فکر کوم چې دا ستر کار دی، او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی دی متلونو په برخه کې هم باید نور وشي، او تر دې علاوه دی فولکلور په نورو برخو کې هم وشي، تر څو پوری دغه څه چې وسته دی دا خوندي شي او پراتلونکو کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي، او کیدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي. د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي.
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشی دی پکتیا ولایت نه عبدالرحمن، مخکې ما خپل ملمنی په اړه باندې وویل، څه ویل لري، څه پوښتنه، نظر، خبره مهرباني وکړي.
مهرباني خو د سور رمشه د هغه چې شعر سره کومه ښه خبره وکړي، او دا خبره دې ته هغه نه لري چې مثال دی د ریکارډ یا هغه کې مثال کتاب چاپ کړو دې خبره ونسي. مونږ ضرور خپل هم په دې سیمه کې شاعر هم په دې کم عمر کې شاعر مې ډېره خوښیږي، پوه شوې؟
نو
بیا ډېر له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی بیا غلا معلومات ډېر ستونزې جوړې شوې دي، خاطر مې اوس ما خپل شاعري ته چې کوم هغه دې ارسته پرې خول، ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه، خصوصا هغه خلک چې ژبه لري، شعر وایي، لیکل کوي، هغوی خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي زین خبرې په زینو خلکو باندې خې نه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوئ. مثلا اغلی غنی چې څوک دا دی په یو کلی کې دی وینجلې په توګه باندې شعر هم لیکلی، متلونه هم راټول کړي، نو تاسو تم په کار دي چې یو څه ځان تکړه کوي. زین خلکو سره کوم مشکل درته جوړی، لګ خپل لار بدله کوي، لګ خپل کار کې بدلون راولي. مهرباني تاسو نه یو
نشته د څه هم مستا خبره واخیسته تا چې د سیا جنې باندې غزل لیکلیا ته کوم هغه باندې غزل اخ دم مشکل هغه نشته، خو بیا هم د څه غزل چې یا وطن بار کې یا به تیر هغه لګ له خامخ انسان د زړه درد کې هغه بار اخلي کنه، خو به وای نه د سم نه کې خو بس
خو کلن مونږ ته یو غزل یا چې دی وای یو دوه بیت دی اورو.
غزله
وا
یا تش بارک ماشاءالله ما سره دومره ډیر دي سب بارک درته وای
بارای څه کوي چې چې دي خ هنري خ شیر دي لیکلي زباور لرم چې دي مهرباني او رئی فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی دا دی پکتیانا یو اوریدون کیو غالبا چې خبری داسی ولسی خبری خکاری دلی او شیر و شاعری کولا ویلی چې ستونزو سره مخ شوه دی نو ستونزې خو ټولنیز ستونزې شته که تاسو پی څه ویل بیا به یووایي خو د ما بله پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل له څه نه وکړه او دا مهال مثلا په څه شي کیسو باندې کار کوي ځکه د تاسو په بیوګرافي کې ما ولوستل چې تاسو د ماشومانو لپاره د لیکلو په برخه کې هم کار کوئ البته د ماشومانو د ادبیاتو په برخه باندې به وروسته وغږیږو زه او ته څومره اړتیا ده ورته څه ولې باید وي ولې باید نه وي موږ څومره په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو کې لرو دا شیان په دې به خبرې وکړو خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نم شروع وکړله د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړئ چې ډیر کار وکړئ یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړئ
هم عبدالرحمن ورته خپل سلام وایم او هیله لرم چې د دوی ستونزې ختم شي او ان شاء الله چې یو وخت دوی د ټولګو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅو شاهدان یو وسیږو ما چې کله مخکې مې د متلونو په اړه وویل نو بیا ما له شعر څخه را پیل کړه خو شعر ما تر اوسه پورې ټولګه نه ده چاپ شوې نو ما مېرمن بهیر کې شعر وایه او د هغې تر څنګ ما یو کیسه ولیکله د ماشومانو لپاره چې اتل به ستوري راوړي او هغه کیسه بیا ماشومانو لپاره چاپ شوه دغې نه وروسته بیا ما د ماشوم په ادبیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل یعنې هر یوه کیسه یو کتاب ده کوچنی کتاب ماشومانو دپاره چې وي نو بیا مې ځینې کتابونه د هغوی دپاره راوژباړل د ځینو مسعاتو لپاره چې هغوی به د ماشومانو لپاره کتابونه راژباړل نو ځینې ژباړې مې ورته وکړلې او د ماشوم په ادبیاتو برخه کې تقریبا ډېره بوختیا مې په دې برخه کې وای یعنی شعر دومره بیا ما ډېر ونه لیکله لکه څومره چې باید ما لیکلی وای اوس په ځینو داسې داستانونو باندې کار کوم چې هغه د لویانو لپاره دي یا د افغان ښځو د ستونزو په اړه دي او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یې ونه وایم خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یې وایم چې باید ځینې شیان ځینې خبرې راواخیستل شي او ځینې خبرې باید ولیکل شي هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تېرېږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصاً زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشرانو څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي او چېرې ځای رسېدلي دي
مننه اغلی غنی فکر کوم چې د ماو د تا پوښتنې او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکو هم زنګونه وهي د دوی یو نیم ټلیفون بم زده خبرونه په جریان کې راخلم او زه غواړم چې تا پوښتنې هم په داسې یو ترتیب سره وکم چې د ازادي رادیو عام اوریدونکو د ادبیاتو شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوښي یعنی د عام خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي ډیر مسلکی په ادبیاتو باندې به لتاسو سره نه غږیږم تاسو د خپل یي ماشومان لپاره د خپل لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي موږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی دا د موږ اوریدونکي دی له ده به واورو چې دی څه وایي ستړي مشی اتل صاحب له هلمند نه
خدای پاک دې مان قبول کړه ان لاله درانه سلامونه متاس ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسې الله پاک دې وکړي روغ جوړ بس
سلامت وسې جوړ وسې ستړي مشي تاسو هم اتمن دې مګل موضوع او دې ململنه خبري مهرباني وکړه تاسو اورو
قربان سما یو سلام ملمنی خو او خدا پاک دې وګ چروغ جوړ به او بالکل خبر مان لاله د ازادي رادیو د خبرونه نه چې په لمن کې د خلک ناوري لاله دې ته قدر ورکې نه تاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو ته پاره تاکي ان سم محترم ز خپل د شیرو شاعری سره ډیره مینه لرم خصوصا هغه شیرونه چې په وطن پسې نوښته سوی یا مثال په کلیوالو سیمو پسې نوښته سوی دا د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوی ما ته ډیر شخوان راکې ان لاله و خبر دسه د دلته د اسلامي امارات پر اتاک تر هغه کم شاعران چې و مثال د خبري شیرونه لیکل دا سې دغه به لیکل هغه وس نسته ان سم محترم یا به ترانی و مثال د خبري وس به دلته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمش پسمه کې به دغه مشاعره جوړی جوړی اجمال ان سم محترم چې مثال د مشاعره جوړی جوړی ځوانان به د مشاعره کې یا جلسو ته زیات سي نبوي ناتونه و دغه شان چې دغه سره جوړی هغه شیر او شاعري چې د بالکل پادس ول دلته ځوانانو به خښاور واړول خصوصا بیا دا خاله رسنی چې پیدا سولې ان لاله دې بیا ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سره بیمینه والا قدر لول دا خاله رسنی چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت دې ځوانان ته به خو د غوړه چوي ان سم محترم به خو خپل کارونه لازم نه پاتې د شعر او شاعري خو ته نظم د ملمنی خور ته په درنښت د غیبه پښتنه د چتو کو چې د ازمش ځوانان بر تر وګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعري سره مینه والا کا پیدا کی او دغه د کتاب سره مینه والا کا چې ازمش ځوانان درلود له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه په داخاله رسنوي باندې ځان نه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر د خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تر وګرځو دغه پښتنه د ملمنی خور ځوان سم محترم
ډیره زیاته مننه کوم تل څه فکر کوم چې یو پر ځای پښتنه ده او لخه کس نم په دې خاطر باندې کړی د چې په دې برخه کې کار کوي زبې پکت یو ځل تکرار کوم نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لوس کم که او کومه نګا فرهنګي کلتوري علاقه مندي چې و هنري علاقه مندي چې و دای کم کړل او ظاهرا دا انتقاد نور خلکم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبري هغه چې ارڅې د کار خبري بم پکې خشیان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي او ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه ای څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامیږي زکه چې دام یو دلیل دی چې خلکو یې چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي دوی به زیاتره د مبتزلو شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیر کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنه پاتې دی ویلي کوالی په توګه باندې او اداسې او څوک چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی څه فکر کوي څه غیز لري
بلکل خاله رسنۍ خو زمونږ بازي د ژوند یو واقعیت یا سترګې نشي ترې پټې دی موږ تاسو ټول وینو چې په خو به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروي او اوس غوې په خاله رسنۍ باندې وختونه تیروي او تاسو په خبره چې ځینې وخت خو موضوعات ډیر مبتزل او تاسو موضوعات وی چې تاسو په لوستلو نه ارتي په لیکلو نه ارتي خو اوس چې راغلي دا نو یو څه چې موږ کولای شو موږ له خواله رسنۍ څخه پریکون نشو کولای یو څه چې کولای شو موږ په خواله رسنۍ کې هم دغه څه چې موږ غواړو یا څه چې موږ لپاره مهم دي یا څه چې موږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دودولای او عامولای شو د بیلګې په ډول موږ مثلا داسې سایتونه او داسې پونه جوړولای شو چې د هغې څخه یا په هغې کې فعالېدلی شو چې هلته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغې باندې بحثونه ولرو او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او دغه لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولای شي چې له خواله رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت دې ته ځای نه کړي چې مثلا یا په ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خواله رسنۍ کې آنلاین ووسیږي نو دغه یو حل لاره کېدلی شي کېدلی شي چې په خپلو هغه مجلسونه چې لرو تر هغې کې د کتاب لوست عام کړو یا مثلا په داسې موضوعاتو باندې بحثونه عام کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان پکې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي نو دغه څه حل لري ورته کولای شي. نو خو خاطر سنې وسموک شو تر غلي دي او د کې هم شک نشته چې کا مبتزل سلري کو هغه مو یو لبستر ساتلی یو د بل نظریات خبرې کو د کې کولای شي د نړۍ لا ګډ کو څه د لوی لوی کولانو اثر ولولو د کوي په نظریو په فکرونو باندې خبر شو په دې خبر شي فکرونه رنړی کې ژوند څنګه روان دی. نو زه خواله رسنیو ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو.
مننه کوره باید فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولی شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته یو څه لري دي ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو او روزنې دا پوښتنې زخته زیاتې دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل. یو شی چې ما ته معلوم شو زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافقې په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډېره زیاته ده. خلک له شعر سره ډېره مینه لري علاقه مندي لري په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقه مندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ علت څه دی؟
بالکل لکه مخکې چې موږ دوه اوریدونکي درلودل عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب دوی دواړه وویل چې موږ شعر سره علاقه لرو یا یعنی زیاتر وخت ادبیات د شعر په معنا دي بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې او یو علت ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست یا ورته غواړئ چې ورته ووایئ چې یاد دې مې هغه نشئ کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایئ خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شئ. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده کړې ده یو خبره دا ده چې مختلف حکم هم خپله خبره کولای شو او په ادبي شکل هم کولای شو او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولای شئ چې څه ولیکئ یا غزل شي او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي خو تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي یا به مثلا لایملا تر نشانه نیولې بیا تر نو پوهېږم چې پلاټ شو او چې د کیسې اصل موضوع شو د کیسې اتل شو د کیسې راوي شو په دې ټولو باندې به غږېږي خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی او ځکه ځوانان ورسره علاقه مند دي او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته
خوندوارم کاری ځکه یې لشه را پایلوي. تاسو ول چې په پایل کې مو شیرونه لیکل ورسته ورسته مو ورته غمره رسیدګي ونه شو کړی چې تاسو په وینا چې څومره په کار و وس شیرونه لیکي کنه یوازې ما داستانونه او په نصر باندې اختای
ولا کرښتیا وایم وس زه ډیر کم شیر لیکم
لو وطن لري والی تاثیر دی کنه د کله ناکله د انسان د معلوماتو او د لست یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي دي ماشومان لپاره یا د کیسو او داستانونو په لیکلو د دې اغیز دي
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډیره نرمه ده هغه څه چې زه فکر کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډیره څو ورته وایي ما ته رانه دې ده یعنی مثلا ډېر شخصي ده فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخستای بېلابېل دلایل شي چې هغه څه چې ورته غواړم چې شعر پرې جوړ کړم هغه له ماسخه داستان شي او یا ماسخه کیسه شي.
واقعا کله ناکله یو مفهوم چې دی په ذهن کې خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهم چې په نثرم لیکلی شي، په داستانم لیکلی شي، په شعرم لیکل کېدلی شي، د لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دې مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دې ته کم رنگ ورکم، د شعر رنگ به ښیي که نه، د نثر داستان په شکل به ښیي، په بله کومه لاره به ښیي؟ او دا همیشه یوه پوښتنه یي. ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم، ځکه د ما اوریدونکي هم له شعر سره ډیر علاقه لري، خو وخت را کمیږي، نو که یو شعر مو راته ووایي بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم. یو شعر به اوس له تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شي.
بلکل، زه به یو لنډ غزل تاسو ته وایم. زما غزلونه ډېر لنډ وي. غزل دی چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب.
واه، ډېر ښه، ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب. د ژوند ازمون یو لبل سخت را روان،
د ژوند ازمون یو لبل سخرا روان،
پانه په پانه چې اوخته کتاب،
پانه په پانه چې اوخته کتاب.
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، په څو جلدونو کې من غښته کتاب، په څو جلدونو کې من غښته کتاب. او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واه، دا وروستی بیت ډیر ښه دی: نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دی کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا د خاص خاطرات لرم نو په یادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډیر بوخت وو، د ما خپله تجربه چې کومه وه، د ورځې به په کارونو کې بوخت وو، دا د کلي کور پټیو او مځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډیره روښنایي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله ناکله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده. او د بیت کې واقعا چې ډېره خوږلني دا ده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي، ډېرې خبرې کېدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې. دغه تاسو چې یاد که بهیر د میرمن بهیر غړی چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې، د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعرانې لیکي، واقعا چې ډیر لوړه اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چیرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کیدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اوریدونکي پرې پوه شي، څه شی دی او ولې مهم دی؟
بالکل، هر هغه داستان، کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایئ، د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي، هغه شی نه اوري یا نه ورسره مینه نه کوي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
او په افغانستان کې د ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې،
څومره د خلکو لاسرسي ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسي لري؟
بالکل په افغانستان کې خصوصا په دغه ورسته کلونو کې ورسته شل کلونو کې د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وايي په دې کلونو کې ماشومان ادبیات لکه د نورو برخو کې ډیر کار وشو او تقریبا کتابخانو کې د کابل ښار کتابخانو کې البته لوی ښارونو کې ممکن په ټولو لوی ښارونو کې موږ د ماشوم لپاره کتابونه ولرو. شاید کافي نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډیر ښه نه وي، خو موږ کتابونه لرو د ماشومان لپاره او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو لا بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی. دا زما همیشنۍ خبره ده. موږ کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت ته اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي د هغوی عموماً کاغذ کیفیت ښه وي او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتره وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه ښاري او عصري چاره ده چې مثلا ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خوشحال یم په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو سره علاقمندي درلوده او د هغوی لاسته رسېدل. او بل کله ماشومان کنجکاوه دي او همېشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د مستومو ډېره زیاته او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی په افغانستان کې.
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوی یاد کړله، تاسو په خپل مو د خپل ماشومتوب تجربې درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي په کمپونو کې او همداسې یو سرګردانه ژوند وو. په افغانستان کې مو له سرګردانه نه ډک وو، که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې یو کتاب یا مجله چې په ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله. د ما یادیږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړوله، د یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي او بالاخره ترنه یو کلمه راوباسي. دغه یو اخبار به داسې د موږ په لاسونو کې زوړ شو یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنی چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته یې رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس هم پکې ډېر بدلون نه راغلی، چې خلک لکه تاسو چې ویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي. مثلا توفې ورته راوړي، پټاقۍ ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي یا نور شیان ورته اخلي، تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کی یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بالکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیو د چلډرن د مؤسسې سره همکار وم، له هغوی سره موږ یو سل شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو نیمایي دري وو دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیټور د ټینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د دې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې وو په هغې کې موږ تر پنځوس شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور داسې مؤسسات وو او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي، خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم هماغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان زموږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښته راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بېسواده پاتې شي یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي. نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومان لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که کتاب ورته مهم ښکاري که شاید وسی ونه لري. نو دغه حالاته یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کیدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کیدلی شي.
تاسو دې یو ټولنې یادونه وکړه چې تاسو ترلوده د دې ټولنې نو ما موریدلې او یو څه دې کارونو په اړه باندې هم خبروم. واکن په ورستیو شلو کلونو کې لزګونه دي ماشومان لپاره کیسې او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوي چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه که په هره ژبه باندې خپرونه کوي، په دری باندې کوي، یا په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبو باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشایی و باندی، یو سیستم تا ارتیاش تا ده ترسو دی افغان ماشومانو ضرورتونه و ارتیاوی معلومی کرلیشی، او پاگی که مثلا دغه ټولنیز فعالان دا چی پا بیلا بیلو برخو کی فعالیت کی دی ماشومانو پا روزنه کی او ذکری خود ماشومانو پا حق کم رازی دی حقونو پا برخو کی دی ماشومانو دولتونه موسسات پا گرده باندی سرکار و کی ترسو وطوانیگی چی په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان لمخي کار ته اړتیا ویني دسی؟
بالکل، زه په ټولو د مقصد د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې مرتوب ورکوم، ځکه چې مقصد خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کلمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیات په برخه کې هم منظم کتابخانه ولري او منظم داس پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم کیسې بوخت تاسلی شي، او څه چې بوخت تاسي کوم معلومات هغه ته ورکوي، کوم ښوونه درته ورکوي، دغه څه کوم راواخلو او هغه لمریتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه ماون که دی پوهنی پو دی نصاب چمتو کون که یو چوک ولرو یا دی ماشومان، اگر چه تاسو خود ماشومان دی روزنی پا برخه که تجربه لاری که دیشی پا دی بانده بهتر بحث وکرلشی، زه پا کتی وازی دی خپلو تجربه پا بنسرد بانده وایم چی دلتا چی زه خونزی گورم مثلا تردیر دوی پا دی علمرانه یو سنفونو که امده چی تاسوی دی ماشوم ادبیات بولی او پا مجموع که پس عاده شبه که یعنی سم از دکړه چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لستلو باندې پوشي چې څنګه لولي، داستان نه څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅه ور باندې کوي، په دې لومړی لکه دا نور شان په ډیر نه لولي، څومره چې د امام ماشومان خوونځي ته ځي شعرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د موږ خلک ماشومان او غټان کله نه کله ملامتوي چې ولې شعرونه وایي، د شعرونو تجربه ور باندې کوي، ورته ولیکه یو شعر ولیکه، غونډې ورته جوړوي، یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنې سنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنیو ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډیر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دیني زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو اوسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، او یو څه ماته ګوډه یوه ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوې وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بلکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې یا د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم، زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده. دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې مې د خپله ښوونکي پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. داسې نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ټولنه ورسره وشړېږي. دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې د یو انسان تېرېږي، او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر، کله چې ماشومانو تېرېږي تر اتلس کلنۍ پورې ماشومان ډېر چټکه وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي، او لکه څه مخکې شته و د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه فکر کوو هغه په ژبه موږ بیانو او ژبه د فکر د بیان په شکل اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولای او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو هغه نور زده کړه پرېږده نو موږ به څنګه وکولای شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط ترسره کړی شي. نو زه دې برخه ته د خواجې په سترګه ګورم.
نایمه غنی په کلي کې مو ژوند کړی دی ولست خلکو کیسې او خبرې به مو اورېدلې وي معاصر ژوند مم کړی ادبیات مم لوستي داستانونه مم لیکلي. زه یوه پوښتنه درنه کوم چې نه پوهیږم تاسو څه خل دې ته ځواب وایي، خو زه کله ناکله چې دا د اورېدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي، خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه، او که دا وي که نه وي ولې دومره مهم دی، لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پرې بحث کوئ. دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
او بالکل کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی، یا مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی، نو زه فکر کوم چې دغه د موږ ټولو شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کنه دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې، نو هغه وخت خو د لویانو لپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو. ښوونځی څه مانا؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و، حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل، نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. یا مثلا ما شته خوړل هغه یو وخت له طبیعت خطر لسته کېدل، هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې زه ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی، ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه په هغې باندې دروو. زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دی، زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره، د ښځې دپاره، د هر انسان دپاره، د وسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي. نو که اوس غواړي چې په دې ټولنه کې اوسېږي، په نننۍ نړۍ کې اوسېږي، باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې په دې نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړي چې څنګه یې مخته یوسي او هغه ښوونځی ته تر زده کوي. نو نه پوهېږم زما ځواب شاید احساساتي وي، خو
نه فکر کوم چې د تاسو ځواب ډیر منطقي دی، ځکه چې تاسو ټینګار په دې دی چې ښوونځی وستاسې څه نه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي، بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوو، ډیرې پوښتنې او خبرې پاتې شولې. د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو. مننه کوو نایمه غنی، افغان لیکواله، شاعره او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یو مخکخه فعال او د ادبیاتو د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډیر زیاته مننه کوو. کور مباد لا غوریدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واوریده. لاغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول خو منګه متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خاده و باد اوسئ.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغ سس پہ چلیم ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ما تڑے شپوتا پات کی گدرن.